Sí. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مزنوري نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غږ کړی چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. پر دې او ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن په امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ لګېدلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچ یو ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار وکړ. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. د خبرونو تفصیل. پر نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ ولګېد. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د راکټ د لګېدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا په سفارت کې دننه کار کوونکو د لاؤډ سپیکر له لارې دا پیغام اورید چې مخکې البته د سفارت په انګړ کې د یو راکټ د لګېدو له امله چاودنه شوې. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له کابل د ازادي راډیو خبریالان وایي چې دغه راکټ د سفارت د امریکا د سفارت په انګل کې نه، بلکې سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژندتون ریاست په دیوال لګېدلی دی. په کابل کې د امریکا په سفارت کې دغه سفارت نږدې دغه راکټ چاودنه داسې مهال کیږي چې نن پر امریکا د هغه تروریستي برید کلیزه ده چې متحده ایالات یې اړ کړ چې په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او هم هغه د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه اعلان یوه ورځ وروسته کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې وبللې. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قمندانې مشر جنرال کینټ مکینزي چې د تېرې دوشنبې په ورځ افغانستان ته تللی و، خبریالان ته څرګنده کړه چې متحده ایالات به د طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې دېره دي. تمه ده چې نن د سپتمبر د 11 د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړېدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي، او ټاکل شوی ترامپ هم په پینټاګون کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د دغه تروریستي حملې د کلیزې په مراسمو کې د هغو نږدې 3000 کسانو یاد ته نوې کیږي چې د تختول شو الوتکو په ذریعه په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې تر سره شوې وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره څومره مهم دی. د نوموړي په وینا د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سوله ییز راتلونکي په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وې، او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواري ناممکن دی. بلې خوا، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو په بیا پیلېدو ټینګار کړی. رولاند کوبیا امپرون په یو ټویټر کې لیکلي، سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلی چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. کوبیا ویلي له همدې کبله د موجوده ستونزو سربیره باید د لا نور جوړجاړي او د ټولو افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره د سولې مذاکرات پیل شي، چې د افغاني ټولنې د استازي په وینا د رښتینی افغان سولې ته لاره پرانیزي. ملګری ملتونه وایي که څه هم په افغانستان کې سږکال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی، خو له هم د کوکنارو کار او د نشه یي موادو قاچاق د هیواد ثبات ته ګواښ دی. د جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مسؤول یوری فیدیاتوف پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل دوی په یوې سروې کار کوي چې د اکتوبر تر میاشتې به یې خپره کړي. د فیدیاتو په وینا دا روښانه ده چې په افغانستان کې 2018 او 2013 کلونو په پرتله هغه مځکې چې کوکنار پرې کرل شوي کمې شوي دي.
موبایل ډیټکشن ټیمز
د نیولو او کنټرول ګرځند ټیمونو چې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په ملاتړ جوړ شوي په تیر کال کې 800 کیلوګرامه هیروئین تر یو ټن زیات تریاک او تقریبا 9 ټنه چرس نیولې دي. د افیداتو په وینا پر دې سربیره سیمه ییز همکاري د دې سبب شوي چې د افغانستان له شمال څخه روسیې ته د نشه یي موادو قاچاق کم شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نړیوال جام او د اسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې په روانو سیالیو کې تیر ماښام بنګلادیش ته د صفر په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. دا لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې وشوه. دا په 2023 میلادي کال کې د فوټبال نړیوال جام ته او د 2023 میلادي کال د اسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې په دې سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان تېره اونۍ د قطر په وړاندې په خپله لومړنۍ لوبه کې د صفر په وړاندې شپږ ګولونو بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو هوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سیشن بي په ناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر ولیکل، ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډېرو وړاندیزونو سره مخالف وم، هماغسې چې په ادارې کې ګڼ نور هم ورسره مخالف و. ولسمشر ترامپ خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکې اونۍ به د ملي امنیت سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځای ناستی ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې د هم له جان بولټن سره په ډیرو مسایلو کې د نظر اختلاف درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د هیواد نا اعلان شوو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي. پومپیو پرون په خپل ټویټر ولیکل، د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هیواد د هغو درواغو څرګندونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې ویلي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه ځانګړې غونډې ته د افغانستان پر حکومت او طالبانو په وینا کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي.
The start of intra-Afghan negotiations.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له پای ته رسېدو لا څو ورځې نه تېرېږي چې د افغانستان له مختلفو لورو بیا د دې خبرو د پیلېدو غږونه اوچتېږي.
باید پرې نه ږدو چې دغه خوشاتګ د امریکا د اوږدمهاله شي کوشش وشي دې ته لاره هواره شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بېرته له سره پیل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو خبرونه هم اوري. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي. تدامي چې یاماموتو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي د افغانستان په اړه ځانګړي غونډې ول د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سولې راتلونکو په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وي او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ خواری ناممکن دی. نوموړي همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډونه نه منع کوي. تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زر مستقیمو خبرو پر پایلیدو ټینګار وکړ او هغه د کړکیچ د هواري لپاره مهمه او لازمي بللي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سرګندونو پر مهال یماموتو ویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوي او دې هڅو په نږدې راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یو احتمالي فرصت رامنځته کړی چې په وینا یې دا هڅې باید ونه درول شي. یماموتو وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر اهمیت چې هر څومره ټینګار وکړم کافي نه دی، په مشخصه توګه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره. په نړۍ کې د سولې د پخوانیو خبرو اترو بیلګې ښیي کله چې د اساسي خبرو لرلید په حقیقت بدلیږي، ننګونې هم لاسترېږي. وروسته پړاوونه چې بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي نور هم ستونزمنېږي او په ډېر غور چلند غواړي. دا زموږ ټولو همکارۍ ته اړتیا لري. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچ یماموتو په وینا د افغان ټولنې او طالبانو ترمنځ په مسکو او دوحه کې وروستیو غیر رسمي خبرو د ډیرو حساسو او هغه مسلو په اړه چې د افغانستان سولې ته ډیرې مهمې دي د خبرو کولو یو فرصت رامنځته کړ. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا تجربه دوام وکړي، دا ډول خبرې ژورې او پراخې شي او یوې پایلې ته ورسیږي. خغلی یماموتو همدارنګه پر دې هم ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول خبرې باید تاوتریخوالی راکم کړي او په پای کې باید اور بند وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دې ځانګړي استازي په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبرې اترې وځنډولې او د دوشنبې په ورځ وویل دغه مذاکرات نور له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې افغانستان نه ووځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو او بریدونو کې د ولسي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره پر روان چمتووالي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د سپتمبر په 28مه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو خپل کارونه ترسره کړي او د دې ټاکنو لپاره یې اړین چمتووالی نیولی. نوموړي امنیتي ننګونې او پټاکونو کې ممکنه بې نظمۍ د اندېښنې وړ مسلې یاد کړي. تدامې چې یماموتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو د ګډوډولو له ګواښونو د لاس واخلي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د رای ورکوونکو امنیت وساتي. ښاغلي یماموتو په ټاکنو کې د ممکنه درغلیو او بې نظمیو اندېښنې هم یاد کړي او تر ټاکنو وروسته یې د پایلو په وړاندې د نوماندانو د چلند څرنګوالی هم مهم وباله. تدامی چې یماموتو وایي د نوماندانو سیاستوالو لپاره تر ټولو سخت څه تر ټاکنو وروسته د ماتې منل دي، خو په ولسواکو پروسو کې دا د دولت جوړونکو ستره کړنه ده. ټولې تخنیکي او عملیاتي هڅې پر ځای شوي څو ټاکنې باورې وي. زه پر ټولو نوماندانو او ملاتړو یې ټینګار کوم چې د ولسواکۍ د پروسې ملاتړ وکړي څو داسې یوې پایلې ته ورسیږو چې د خلکو او هیواد لپاره د منلو وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا هم وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لټون دوام لري، هغه میلیونونه افغانان باید هیر نشي چې په ټول افغانستان کې د دې کړکیچ له کبله زیانمن شوي. د نوموړي په وینا د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 321 ولسوالیو کې ملګرو ملتونو او نورو نادولتي سازمانونو ادارې په ځانګړې توګه د روغتیا او کرنې په برخو کې کار کوي.
و امرودل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه ځانګړې شوې وه په خبرو کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې ژر تر ژره خپلو کې مستقیمي خبرې پیل کړي. تدامي چې یماموتو دغه راز له طالبانو وغوښتل چې خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډون نه منع کوي. پر دوه موضوعاتو پرون افغان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د عاشورا د مراسمو د لمانځلو په مناسبت په یوې غونډه کې بیا ټینګار وکړ چې انتخابات په خپل وخت سره کیږي او په افغانستان کې هم یو باعزت سوله غواړي.
هیچ بدیل برای انتخابات وجود ندارد و هیچ قدرت مانع انتخابات شده نمیتواند. همچنان صلح بر اساس نقشه رای که مردم افغانستان در جرگه مشورتی تعیین کرده بودند به حیث یک پروسه ملی تعقیب می شود. صلح با عزت که امنیت را در کشور تضمین و با مالکیت افغان ها باشد خواست و آرزوی هر افغان است و ما متعهد به عملی کردن این آرزو است.
در راز د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم وویل په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتو یوازنۍ حل لاره د سولې خبرې او په دې بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی دا څرګندونه پرون د عاشورا د ورځې د لمانځلو په یوې غونډه کې وکړې او ویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو اړخونو کې ځای ولري. په عین حال کې سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د وصل وصال پر پورکې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان ناورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالي د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حل لارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې لروان ناورین څخه د وټو لپاره بل لار نه لرو. که څوک بل حل لار انګیری غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغو څرګندونو وړاندې هم د دوشنبه په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره گزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نو ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربن په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن دی. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغې پرېکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه دا پرېکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیرته پل او بین الافغانی مذاکراتو ته لار هوار شي.
موږ باید پری نوګدو چې دغه په شاتګ د امریکا د اوږدمهاله شي کوشش وشي د طالب په اډانه کې، د حکومت په اډانه کې، د ولس په اډانه کې، د سیمې او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې د تلار هوار شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بیرته سره پیل شي او دا بل اخره بین الافغانی ناشې تلار هوار کې چې موږ وکولای شو خپل ستونزې خپل کښاله خپل حل.
خغل زلان وای د طالبان او امریکا ترمنځ نه پړاو خبرو د وخو ده چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. دغه افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او له ولس غوړي چې د افغانستان د جګړې په خکېلو اړخونو فشار اوړي، سوله جنگ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار اته بجې او اتلس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد چیبر دی یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په اړه د یو شمېر افغانانو څرګندونې خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي اکثر افغانانو ته دغه لس میاشتنۍ خبرې ناڅاپه لغوه شوې نه ښکاري. د ورځپاڼې په باور هغه څه چې افغانان یې حیرانه کړل دا و چې یوه برید او پکې د یوه امریکایي پوځي وژلو دا خبرې ختمې کړې، خو روان کال تر دې مخکې په زرګونو افغانان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو تر موټر بم برید وروسته چې یوه امریکایي، یو رومانیایی او لس ملکي افغانان یې ووژل، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره په کم ډیویټ کې لیدنه کتنه لغوه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل کله چې طالبان د سولې د ډیرو مهمو خبرو پر مهال اوربن نه مني او حتی دولس بې ګناه کسان وژني، نو شاید دوی د یوه معناداره هوکړه لیک د پلي کېدو واک ونه لري. نیویارک ټایمز وړاندې د پوهنتون د استاد شهلا فرید خبرې راخیستې دي چې وایي د امریکا او طالبانو خبرې کله هم د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي. د لویدیځ بل خبرونه ګلوبل پوسټ لیکي د طالبانو نهایي هدف دا دی چې افغان حکومت په زور وپرځوي او خپل حکومت جوړ کړي. خبرونه لیکي طالبان غواړي چې هم له جګړې هم د سولې له خبرو ګټه ترلاسه کړي او خپل هدف ته ځان ورسوي. د ګلوبل پوسټ په خبرې کړې مقاله کې بیا راغلی دی چې طالبان له نظریاتي پلوه د جګړې طرفدار دي. د دوی طبیعت کله هم د سولې او موافقه نشي بدلولی. خبرونه لیکي کلونه وشول چې طالبان د کابل د بیانولو لپاره تیاریانې کوي او په دې باور دي که چېرته امریکا د افغان ځواکونو له ملاتړه لاس واخیست حکومت ته به سقوط ورکړي. د ګلوبل پوسټ په باور د همدې لپاره طالبان په متواتر ډول ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه دې ووځي. خبرونه لیکي د طالبانو پالیسي دا ده چې امریکایي ځواکونه ژر له افغانستانه ووځي، بیا دوی د افغان حکومت پر ضد جګړه تیزه کړي لکه د دوی مؤسس چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته جګړې ته مخه کړه او بیا دوی پر کابل واکمنان شول. خبرونه وړاندې لیکي پر طالبانو اعتماد او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې بلې جګړې ته لار پرانیسي او افغانستان به د نړۍ د جهادیانو لپاره یو خوندي پناه ځای شي چې له دې سره ممکن د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر پیښه بیا تکرار شي. ګلوبل پوسټ لیکي د افغانستان د جګړې د حل لار دا ده چې د طالبانو د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو اوري د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندوز تخار د لوی لارې د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او تر څنګ په دې ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. کندوز تخار لوی لارې له یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بنده ده. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندوز تخار لوی لارې له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو خلک شکایت کوي چې د دغه لوی لارې بندېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي او برسېره پر دې د خوراکي توکو په قیمتونو کې هم توپیر راغلی دی. د تخار ولایت یو تن اوسیدونکي سید عمر او د کندوز ولایت یو تن اوسیدونکي غلام رسول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې کېږي د کندوز تخار لاره د مسافرینو په وړاندې باندې تړلې ده چې مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي او همداسې د کندوز کابل لاره چې لس ورځې کېږي چې تړل ده د هم ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا کړي دي.
کندوز تخار لاره د طالبان له خوا نه نیول کېږي او مسافرین نسي کولی چې په دې لاره رفت آمد وکړي، نو دولت هر دفعې یو څو مودې لپاره خلاص کړي او بېرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
له دې سره سم د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغه لوی لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات پیلېږي او د خلکو شته ستونزو ته به د پای ټکی کېښودل شي. د کندوز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل سیمه ایزو چارواکو د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصولو په اړه جدي پلانونه نیولي دي او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دغه لویه لاره د خلکو پر مخ خلاصه شي. د یادونې وړ ده چې له یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو یې خپل بریدونه پیل کړي او له کبله یې نوموړې لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده چې دغه مسلې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو دمګړۍ د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو خلک د کندوز ولایت د علي آباد خان آباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تګ را تګ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
دغه ورځ د نورستان له مختلفو سیمو یو شمېر بې ځایه شوي خلک بیا چې په پارون او د کونړ او ننګرهار په امن سیمو کې اړولي وایي له دولت د ملاتړ په خاطر کورونه وسلوالو طالبانو یا وسلوالو مخالفینو سوځولي، خو حکومت ورته لازمه ام پاملرنه نه ده کړې. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان له بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د جګړو او د نامنیو له امله په سلګونه کورنۍ د یاد ولایت مرکز پارون، کونړ او ننګرهار ته کډي کولو ته اړ شوي دي. په پارون کې پراته کډوال شکایت کوي چې دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو له ویرې خپلې سیمې پرېښې دي او یو شمیر دولت پلوه کسانو ته خو وسلوالو مخالفینو کورونه هم سوځولي دي. د وانت ویګل ولسوالۍ پخوانی ولسوال مولوی ضیاءالرحمن هم د دغو کډوالو لډلې دی. وایي
زما لسوتاکه کور هغه مو سوځول، ټول لوازمه د کور او دغه خطا دا یو لس په دورس کې زما مکتبه مو د دینی کتابونه هغه مو سوځول او بالاخره بیا مولا مخالفین ورونه را لوازمه مال تالان کړو، دوا کنده بيزي و هغه میوړ حاصل کیا ساته غوغان یو دغه معنی به کور او به سرنوشت ګرځوم دغه کله جلابات او کله نګرار او کله کابل او کله نورستان.
مولوی نجیب الله بیا وی دوی د دولت په ملاتړ کې خپل کورونه او کلی پریخي، خو حکومت ورسره تر اوسه لازمه مرسته نه ده کړې. کومې مرستې چې د بې ځایه شوو کورنیو په نوم راځي په ویش کې توپیریز چلن کیږي.
دلته کوم مهاجرین دوه اسکال چې راغلي دي څه مرسته درته راځي؟ هغه مرسته تقریبا یو یو لوخ موخې سل کسان ته ورکړي، یو خبر بل د مهاجرین بې ځایه شوګان ته خام خام یو سل $1500 هم ورکول کیږي، هغه هم دلته راغلی حیف مایل شوی دی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټولو ادارو ته لارښوونه کړې چې د مرستو په ویش کې له عدالت کار واخلي. هغه وایي کومې مرستې چې د نورستان د کډوالو په نوم ورکول کیږي په خپل وخت یې یادو کورنیو ته ورکړي دي.
هغوی ته په منظم ډول باندې مونږ هر فامیل ته په میاشت کې تقریبا د یو کال نه راپدې خوا اووه دورې مواد خوراکي توکي مو ور باندې ویشل. هر دوره کې شپږ کیلو مواد د هر فامیل لپاره مونږ ورکو. غیر خوراکي توکي هم مختلف وختونو کې د مهاجرینو د ریاست لخوا نه، د سره میاشت د ریاست لخوا نه، د حوادثو د ریاست لخوانه په هغوی توضیح کیږي. مکمل خرچه دولت ورکی، دا به د دولت د وسه نه پورته یو دا کار نشي کولی.
د نورستان په څیر د هیواد له بیلابیلو ناامنو سیمو په زرګونه کورنۍ امنیتي ساحو ته په کډه شوي چې نن سبا د سرپنا او نورو اسانتیاوو د نشتوالي له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړ. امریکا رسنۍ وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له دې سخت دریځ سلاکار سره د ولسمشر ډونالډ ترامپ اختلافات د افغانستان، شمالي کوریا، ایران او روسیې په څیر د بهرنۍ پالیسۍ د مسلو سره د چلند پر څرنګوالي. جان بولټن له هغه وخته چې ډونالډ ترامپ د امریکا ولسمشر شوی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له دندې لرې کیږي یا استعفا کوي. تفصیل اجمل ان پر پورت کې
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبې په ورځ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سی شنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، تیر شپه مې جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د خدمت ته نور اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډیرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم، حماس چې په ادارې کې ګڼ نور ورسره مخالف وو. ولسمشر ټرمپ په خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. جان بولټن چې د بهرنۍ پالیسۍ مخکښ و، د ولسمشر د ملي امنیت دریم سلاکار و. نوموړی د ځینو مسلو لکه د شمالي کوریا په اړه د امریکا ولسمشر د سخت دریځ خپلولو ته هڅوه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې بولټن د ایران په اړه هم د ولسمشر ټرمپ د تند دریځ د خپلولو طرح و، او همدارنګه د افغانستان او روسیې په مسلو کې هم د امریکا لخوا د سخت چلند د خپلولو هڅه کوله. هوای کلن بولټن د 2013 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار څوکۍ له اچ آر مکماستر څخه خپل کړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا نوموړي ځینې وختونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره چې د ولسمشر ټرمپ له مهمو وفادارو کسانو څخه دی په مخالف دریځ کې واقع کېده. جان بولټن بیا پر خپل ټویټر لیکلي، ما تیره شپه خپله استعفا وړاندې کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ وویل راځه پر دې به سبا خبرې وکړو. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یوې ویاندې له خولې ویلي ډېرې زیاتې مسلې د دې سبب شوي چې ټرمپ له جان بولټن څخه د استعفا غوښتنه وکړي. دې ویاندې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه پراخ سفرونه کول. نوموړي روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړی و، او له اسرائیلو سره یې د ټینګو اړیکو غوښتنه کوله. جان بولټن چې پخوا یې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر او د فاکس نیوز د ټلویزیوني شبکې د مبصر په توګه هم کار کړی، رویټرز خبري اژانس په وینا د طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د هغه پلان هم سخت مخالف و چې غوښتل یې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي، او په دې باور و چې د دې ډلې پر مشرانو باور نشي کېدای. رویټرز خبري اژانس د یوې بې نومه سرچینې له قوله چې په وینا یې د بولټن له لیدلوري سره بلدتیا لري ویلي، نوموړی په دې باور و چې امریکا کولی شي له طالبانو سره د سولې له تړون پرته هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي، او په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد هڅې هم جاری وساتي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ تایید کړي چې ولسمشر ټرمپ د بولټن مرستیال د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا پالیسیو پر سر یې له بولټن سره په څو مواردو کې اختلاف درلود. پامپیو همدارنګه ویلي بهرني مشران دا فکر نه کوي چې د امریکا د حکومت د یو چارواکي په تلوبه د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راشي.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د حملې د 13مې کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ ولګید. د راکټ لګیدو وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له کابل د ازادي راډیو خبریالان وایي چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک د ودانۍ پر دیوال لګیدلی دی. تمه د نن د سپتمبر د 11مې د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړېدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي، او ټاکل شوی ټرمپ هم په پنټاګون کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړي غونډې ته د افغانستان د کرکیش د حوالي لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کرکیچ د هواري لپاره څومره مهم دی. دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو په بیا پیلېدو ټینګار وکړ. رولاند کوبیا پرون په ټویټر ولیکل سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلې چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. ملګری ملتونه وایي که څه هم په افغانستان کې سږکال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی، خو لا هم د کوکنارو کر او د نشه یي موادو قاچاق د دې هیواد ثبات ته ګواښ دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې په روانو سیالیو کې تیر ماښام بنګله دېش ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په ناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړل. ترامپ په ټویټر ولیکل ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د هیواد د نااعلان شوو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه انقدر منو اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې حملې 13مه انکلیزه ده. په دې پروګرام کې همدا موضوع څېړل. نن څخه 13 کاله مخکې د 2020 کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا د القاعده لخوا تر روسي حمله وشوه. دغه حمله د دې سبب شو چې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړي چې په نتیجه کې د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. په افغانستان کې نوې اداره جوړه شوه چې تر ننه دوام کړی، خو په دې هېواد کې د امریکا پیل شوې جګړه هم تر اوسه دوام لري. هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې څه لاسته راوړنې شوي او په پوځي ډګر کې د افغانستان اوسنی وضعیت په کومه مرحله کې ده؟ د بحث لپاره مو د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی او دغه راز د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل رابللی دي. دغه راز ستاسو نظرونه هم اخلو. په تیرو 13 کلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی؟ دواړه مېلمانه را سره د ټلیفون په لیکه وصل دي. ستانکزی صاحب، امر خیل صاحب، خبرونه ته خره خلاص. بله، ستانکزی صاحب، لومړی پوښتنه تاسو کوو چې په وروستیو نهو شاوخوا نهو میاشتو کې د دې هیله ډېره زیاته شوې وه چې بالاخره په افغانستان کې د سولې لپاره یوه دروازه پرانستل شوې. د امریکا لخوا چې په افغانستان کې 13 کاله په جګړه کې بوخت دی، د طالبانو سره یوې هوکړې ته رسېدلی و، خو دوه ورځې مخکې ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې نور له طالبانو سره خبرې پای ته رسېدلې دي. فکر کوي چې نور سیاسي حل لارې باندې ټینګار نه کیږي؟
زه فکر کوم چې دا واقعیت ده چې د هرې جګړې پایله د سولې باندې منتجېږي، یعنی د جګړې حل جګړې له لارې نه شي کېدی. په دې اساس زه فکر کوم چې بالاخره به په اوږده مدت یا لنډ مدت کې د سولې مسله بېرته له سره وشي، اما په ډېر شتاب سره لکه چې شروع شوه په دې شتابه بیا یو ځل بیا دا مذاکرات شروع نه شي. هغه په دې مانا چې عامه ذهنیت په نړیواله سطحه نور دغسې یو حالت ته نه ده مواجد چې قرارداد یا توافقنامه چې د طالبان او د خلیلزاد ترمنځ درد شوې وه مسله به شوې وه، او هم خپله په امریکې کې دغسې مسودې ته ډېره خوشبیني وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې که شروع کېږي نو له یو مشکلاتو او له ستونزو سره بیا شروع کېږي، او اوږد مدت به بیا هم په کار لري تر څو بېرته خپل اصلي مسیر ته د سولې خبرې واوري.
ستانکزی صاحب، د طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د زلمی خلیلزاد د هغه د هوکړې د مسودې په وړاندې چې ځینې مخالفتونه د افغانستان د حکومت له لوري رابرسېره شوي وو، د دغو خبرو په لغوه کېدو سره فکر کوي چې د امریکا حکومت د دغه حکومت تر شا چې په 13 کلونو کې ملاتړ کړی د دغې نوې ادارې تر شا ولاړ دی او غواړي چې په هر ډول چې کېږي دغه حکومت بقا پیدا کړي؟
موجوده رهبر ای سره په هیڅ وجه نه ځکنده کوم. دا د لپاره چې د اختلافاتو د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات ډېر مخ دي، اما ورته چې نوې حکومت چې انتخابات پایله کړې دي سره رقم یو حکومت وي او څه کرکټرونه به کړی شي، په دې صورت کې دای شي بیا د امریکا موضوع متفاوت شي.
بله امر خیل صاحب، داسې ښکاري چې د سولې د خبرو له پټه په درېدو سره د جګړې تنور بیا ګرمیږي. جنرال جان مکنزي د امریکا د مرکزي قواو قومندانۍ مشر کابل ته په سفر کې هغه خبرلاند چې له ده سره ملګرتیا کوله په یو ډول څرګنده کړې ده چې موږ به د طالبانو پر ضد عملیات لا پراخ کړو. فکر کوي چې دغه جګړه به لا تیزه شي؟
نو په دې کې خو شک نشته، ځکه چې د خبرونه معلومېده چې دواړو خواوو کوشش کاوه چې د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره په جګړه کې برلاسي شي. خو په هر صورت داسې جګړه دوام لري، داسې جګړه د عادت د لوی یو استاد جګړې هم ده، داسې کله به تودېږي کله به سړېږي، اظهارات وکړل یو نورې خبرې. خو دغه مخکې زمانه کې کنه دا خبرې چې امریکا کوي یا دا خبرې چې طالبان کوي چې دا جګړه به موږ توده کړو او بیا نور فشارونه به زیات کړي، یا دا خبرې یو سره زړې خبرې دي دوی نشته. امریکا دلته په افغانستان کې یو رکو 5000 سربازان لري د ناتو په مجموع کې، وخت چې په کوم وخت کې دوی نه وخته یا نه وخته یا ونه کولای شي طالبان مات که یا افغانستان ایو شگی بیرونی که یا شکست سازن نوست که دیده پا در سر بزر سربازانو بانده چی توده که یو کار کولو چی رشتی هم چی اغا بمباره دی او بیزه رنده بمباره دی پا کدی پا باندو باده کولو چی ملکی تلفات بزیاد وی ولی از چه پا جگله که تغییرات را ودی یا پشار پا طالبان رو بانده را ودی پا جگله لحاظ بانده
بله
دیکی کم شک بله. وجود لری ده تو نداره نزهی
بله امر خیل سب
ولی که رکتی امریکا بله
بله امر خیل سب اتلس کالا تیر شول پا امریکا ده 2001 کال د سپتمبر دی ولسمې د حمله چې القاعده مسولیت اخیسته او القاعده هم هغه ډله و چې په افغانستان کې فعال و او د طالبانو واکمنی هم په دې خاطر باندې نسکوره شو چې د القاعده مشران امریکا ته ونسپارل. اتلس کاله تیر شول د افغانستان په دغه نظامی ډګر کې چې امریکا هڅه کوله د افغانستان اردو په پخو ودروي. فکر کوي چې په دغه اتلسو کلونو کې امریکا توانیدلی دی چې افغانستان داسې یوه اردو ولري چې وکولی شي په خپله د امنیتي چارې سمبالې کړي، دفاعي چارې سمبالې کړي. اوس افغانستان په هغه مرحله کې دی؟
دا دوه سوال دی، یو سوال دی چې سمبالې دو خبره ده، یو سوال دی د اردو د قوت خبره ده. اوله خو زه تاسو ته وایم چې امریکا هیڅ وخت ونه غوښتل چې افغانستان یو مدرن اردو ولري. منځ مدرن اردو هغه اردو ته وایي چې هغه له مختلفو صنفونو تشکیل شوی. اوسنۍ اردو تنها اردو یو پیاده اردو نه وي، لکه چې یو ګونج لري. اوسنۍ اردو له مختلف صنفونو لري چې هغه ټانک ده، توپچي ده، تخنیکي وسایل دي، دافع واده، قوای هوایي ده او نور مسلکونه چې هغه د جګړې دپاره ضرور دي، ځکه چې مقابل لوری جګړه کوي، دا ټول وسایل لري. نو امریکا دا کار ونه کړی. او د ما په شخصي نظر په نظامي لحاظ افغانستان کې امریکا هیڅ هم د اردو ته خاصه توجه نه ده کړې، نه هغه سې اردو جوړ کړی، نه هغه سې وزارت دفاع جوړ کړی چې واقعا موږ وکولی چې پخپله په خپلو پښو ودرېږو. خپله پښو درېدل دوه معنا لري، یو په مفکوري لحاظ ده، یو په تکنیکي لحاظ ده. داسې نه چې افغانان کودن دي، افغانان نه پوهېږي، اداره نشي کولی. فوق العاده جنرالان لري، مورخه جنرالان لري او تعلیم یافته جنرالان لري، بعضن ډېرې ښه مسلکي جنرالان لري، هغه هم لري. کله خو په هر صورت یو سیسیکل خو دا و چې دوی دا یو غټ کار وکړو چې هغه اساسي او عمده اساسي هغه ارکاني هربان مقدمه د هغه لرې کړه. دا خو په هر صورت ولې له بلې خوانه هغه تخلیق چې موږ ته لازم ده موږ هېڅ نه لرو. موږ یو اردو لرو چې هغه دې ته په پښو درېدو نه ویل کېږي. که فارس کوم فارس کوم امریکا له افغانستانه اوږدې تاسو فکر کوئ چې اردو د پاکستان ته وګوري، اردو د ایران ته وګوري، زموږ په څنګ کې تاجکستان ته وګوري، د ازبکستان ته وګوري، ترکمنستان او چین خو لا پرېږده قوي مملکتونه دي. هغو دوی سره هم اردو لري او زموږ به سره کوي. موږ به دا خاوره څنګه ساتو؟ موږ د یو تیارې د کسب نه هم دا خاوره نه ساتلې. موږ دا فیاوه نه لرو، موږ قوای هوایي قطعا نه لرو. دا قوای هوایي او بمبریاست په دې نشته د امریکا افغانستان روس ته قطعا خدمت نه ده کړی، بلکې خیانت یې ورته کړی. په نظامي لحاظ کوم البته چې مدرن اردو نه لري، قوي اردو نه لري، خپله خاوره نه ساتله. د خاورې ساتنه د یو مملکت ارامي، د یو مملکت عربس یو ښه اردو پورې اړه لري. وخت چې ته داسې ضعیف اردو ولري چې صرف یو پیاده سنتي نو هغه ته بیاسته ویلی شو چې پاتلسه کولې کې د پیشرفت کړی هیڅ نه پیشرفت نه لري.
بله خو امرخیل صاحب، په وروستیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ډیرو سیمو کې عملیات مخته وړي، یو څه هم ناتو او امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي. دا هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې بیا هم د سولې خبرو سره د افغانستان د حکومت مشرانو رابرسېره کړي او په خپل دغه اردو یا افغان امنیتي ځواکونو باندې ویاړي او وایي چې دوی په خپله دغه عملیات مخته وړي. په هر صورت دا موضوع بیا هم له تاسو سره وڅېړو. ستنګزی صاحب، په اتلسو کلونو کې په افغانستان کې د ډیرو لاسته راوړنو ویل کېږي، په سیاسي ډګر کې، مدني ټولنې په برخه کې، د ازادیو په برخه کې، په مختلفو برخو کې د ډیرو لاسته راوړنو موضوع یادیږي او د سولې له خبرو سره هم دا مطرح کېږي چې که د سولې خبرې کېږي باید افغانستان دغه د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ور نه کړي. په دې اړه به ستاسو نظر واخلو خو له یوې لنډې دمې وروسته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي او اورېدونکو د خبرونه هم په امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د حملې د 13مې کلیزې په مناسبت دا چې په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې په سیاسي او نظامي ډګرونو کې څه تغییرات را بدلونونه راغلي لنډ بحث ځانګړی شوی دی. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. په تیرو 13 کلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی؟ په دې شمېرې کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 0500 8225 بلش میره ده 0999-203-540. ستانگزه سب که ده تیرو اطلاسو کلونو ده لاسترارونو ده لنده یادوانه وکی چه په کومو برخو کې موږ په دې تیرو اتلسو کلونو کې داسې لاسته راوړنې لرو چې هغه د بهرنیانو له ملاتړ پرته کیدای شي دوام وکړي په افغانستان کې؟
د افغانستان د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید په دو جهتو کې وګورو. یو دا ده چې هغه اقدامات په دننه کې د افغانستان دولت، د افغانستان خلکو، د نړیوالې